په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، ساج ملنده او سمه نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو نه خبرو چې چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به یې په ځینو سیمو کې پایل کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. جمهور رئیس غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سینس د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې په ارګ کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشرې سره د خبرو پر مهال کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې ښه والی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل ریښتینی ساتونکي وګڼي نور کار هم باید وشي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د پیښاتیر مخام رامسته شوي. نوموړي وویل چې وژل شوي دواړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او د دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د دې طرحې په جدي عملي کولو ټینګار کړی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیری نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکې کې ویلي چې هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren.
Kuwait ta khalij da hamkari shura pa zangre da wala Saudi Arabistan sara da daish pa wran de jagra ki lakhpul urun sara oja pa oja walardai. Mur khashu aw da de wartia la ruchi da khpal asasi qanun pa chaukat ki haga chi chi arin de tar sara kdo.
Kuwait aw da khalij ya ushmir nur he waduna de islami dawlat dali ya daish pa wran de jagra ki da America pa mashai itlaf sara ham la 2013 miladi kal rahisi mrasa kawi. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغې هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریه حکومتي ځواکونه د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دغه خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کیدونکې وې. کاري د سې شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونه توانېږي چې د مذاکراتو لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وشي. ټاکل شوي چې جان کاري نن نن په منشن کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلی مسکو د سوریه د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوی وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت لري. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریه حکومت هڅه کوي تر څو د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو څخه واخلي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني ساندرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. وروسته له هغې چې په سیمه ییز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شول، لومړني نتایج ښایي چې ډونالد ترامپ په 34 رایې ګټلې دي چې تر خپلو نورو جمهوري غوښتونکو سیالانو مخکې دی. ساندرز چې یو سوسیالیست دی د نیو همشیر ایالت کې په 50 رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې دغلته د دیموکراتانو په 76 رایې ګټلې، د مقدماتي انتخاباتو په دې پړاو کې خپله ماتې منلې ده، خو د دې کمپاین ټینګار کوي چې دیموکراتانو کاندید راتلونکې میاشت د جنوبي کارولینا او نیوادا په سیر ایالتونو کې تر مقدماتي انتخاباتو وروسته معلومېدلی شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې ناجیا صافی درته وړاندې کړل. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونې په پاتې برخه کې د موضوعات او رپورټونه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري په ځینو نامنو ولسوالیو کې په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولا دی خبره وچی. د بغلان والی وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغول لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو دوام لري. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو شمیر غړو مدني فعالانو په یو غونډه کې وویل چې افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي. همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په هیلو او شتو ستونزو یو تفصیلي رپورټ هم لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. کور کلی او د ګولې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو کې په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په خواوشا او سیمو کې نوي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا اصل عملیات به یې د خو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښی لاسته راوړنې ولري. فریبا ساحر په دې اړه رپورټ لري.
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د یوې امنیتی غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتی وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتی چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاد نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولت سی ازادي رادیو ته ویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپل د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکی او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولای سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی دی او پلان مو منظور شوی دی. وستادی تطبیق مرحله شروع کی داره وار نسبت و پخوات تفاوت داده ای چه داره وار مش مادی تکنیکی و تسلیحاتی امکانات پر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزره ده او پشر روحیه و دیت جوگه بیچه د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
شغلی دولتي د دوه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه پر ورځ د ولایت تازه د مسرتيري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځای ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته غسي چې لازم و پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنیو ډېرې دو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنۍ شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمی بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولای چې د همانګیز موږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګ کړي او دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي ادارې چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرول ولا د دې کنټرول څخه د حالت وتلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلام مشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
بلخوا د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی د زیاتیدو په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې دا ټول لوري د دې میاشتې په 13مه بیا په کابل کې سره کینی او د سولې د خبرو د رسمي پایل پاړه وغږیږي. د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اول دور تیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته ناکام شو. خو اوس د خبرو اترو د بیا پایل لپاره هڅې په کوم لوري روان دي؟ دا هغه مسله ده چې د فرشتې جلال سي په یو ریپورت کې څرګندل شوی.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازي توپ لا هم نه لیدل کیږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. ایا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات یو طبعاً د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابروي او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعاً د خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دی. موږ هیله مند یو چې په دغه درې څلور مجلسونو کې هوټلي اجنډا برابر شي چې په هغه کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد دا هغې مهم مسایل بحث کېږي. فکر کوم دا مقدمات چې دې باندې که طالبان یا د صلح عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورمه. په راتلونکي کې اساسي مسایلو کې چې کله بحثونه کېږي بیا په دې صورت کې ټول حاضري یوازي داخله اطراف به حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې واري سره غږېدلی او څلورمه غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره د اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په روسي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ خونړیو حمله او وسلوالو نشته د دغو کسانو د ریټ پیوړې کړي چې غواړي د جګړې لاري برای عمومي. فارن پالیسی وای چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتی ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاری ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که یو طالبان تقسیم شوی دی، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړی خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چېرته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسله والې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکالو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې و ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غشتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه کې چې هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه دا سې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندې سره موافقه څرګنده کړه چې ټول ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو اربیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو اربیا به ولسی خلک ګرانه بیا پرې کوي.
موږ باید د سولې رامنځته کولو لکه د بون فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه اغه ناخواله او دردونه بیا دي بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په ډېر نهایی پریکړه نه رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غنی، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه ازادي رادیو نوري اخوا په خوست کې د سولې د شورا یو شمېر غړي همدارنګه مدني فعالان دوی وغونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې یو شمېر له دوی څخه ویل چې په حکومت کې د نن ځینې ستونزې د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه دي. دوی د جګړې پر خېلو خوا غږ وکړ چې د هر ډول شرطونو پرته په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره حاضر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو نو لمخامه خبرو پرته په دې هواد کې ژر سوله نشیرات لای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې وشمستون زده دی لامل شوی چې سوله زندنی شي او واستوال سولې ته زړه خنه کی.
حکومت شتا، اساسي قانون شتا، وزیر شتا، رئیس جمهور شتا، هر څه شتا، خسور هتلیان نشتا. په وطن کې ظلم وی، په وطن کې غصب وی، په وطن کې په بدشي جوړ نه وی، شمال جنوب وی سولخه ولدت لایشی.
قومی مشر سخی جان سرحدی ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه همره ګټور نه تمامیږي څومره چې هغې ته هیلي وي. ده د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کښېني، ګذشت دې وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکسا سره پیوو، ګټې به سره شریکوو، زولونه به شوته تریو، ناستې به یې موږ سوله ارسي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي، دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ په کسا سره وپېږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزي وویل چې
موږ د نړۍ د لرغوني جغرافیې د یوې برخې په توګه د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه او فلکتبار حالت څخه راووزو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې تر څنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث، نظر او خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده ایز پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول:
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دي د سوله ییز چاپیریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسي او ډیپلومات خبرونه له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده. فارن پالیسي لیکي د دې سربیره چې د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مثبتې خبرې کېږي، خو داسې ډاډ نشته چې د طالبانو کوم مشر دي د سولې په راتلونکو خبرو کې چې د فبروري په درویشتمه ترسره کېدونکې دي برخه واخلي. خبرونه وړاندې لیکي د دې سربیره چې د طالبانو د منصورو ډله په قطر کې سیاسي دفتر لري، خو د ده د جګړې قومندانانو د سولې د خبرو لپاره تر اوسه بریدونه نه دي کم کړي او د ده ویان د پګواش په غونډه کې چې په قطر کې وشوه د طالبانو له هغه دریزه په شان نه شو چې پخوا یې درلود. د طالبانو دغه ویاند د تیر په څیر بیا هم د سولې تر خبرو مخکې شرطونه کېښودل او ټینګار یې وکړ چې ټول بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي او د طالبانو بندیان دې خوشي شي. د فارن پالیسي خبرونې په وینا ملا اختر محمد منصور د طالبانو له شورا څخه هغه دوه تنه ایستلي دي چې د جولای په میاشت کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه، خو د خبرونې په وینا بیا هم د طالبانو د مشرتابه په منځ کې ګډوډي شایي د سولې د خبرو چانس زیات کړي. د طالبانو یو شمېر مشران به له دې فرصته استفاده وکړي او په خبرو کې د برخې اخیستو له لارې به نړیوال دوی د طالبانو د استازو په توګه وپیژني. د فارن پالیسي په باور د طالبانو خپل منځي اختلاف په پاکستان ته هم اسانتیا رامنځته کړي چې دوی خبرو ته وهڅوي. خبرونه بیا بل ورته د سولې په خبرو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سیاسي ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې یو شمېر افغانان دا شک لري چې له طالبانو سره سوله به د پاکستان د ګټو په خاطر د افغانستان ګټې تر پښو لاندې کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډیپلومات مجلې بیا د اجرایي رئیس خبرې راخیستې دي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ په نوې ډیلي کې وویل چې نننی طالبان هغسې یو لاس نه دي لکه کله چې د ملا محمد عمر په وخت کې و. د ډیپلومات مجلې په وینا عبدالله عبدالله په دې باور دی چې چین پر پاکستان اغیز لري او چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې، نو پیکینګ پاکستان هڅوي چې پر طالبانو له خپل اغیز څخه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. ډیپلومات مجله لیکي عبدالله عبدالله چې په افغانستان کې دوهم واکمن سړی دی د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې له هر هغه هیواد څخه به مرسته وغواړي چې پر طالبانو اغیز لري څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسیدلي. عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کومه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. په دې اړه له کابل نه د ناجیې صفحې راستولې رپورټ ورو.
سره لدې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستان کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بېرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاک شي. افغان ځواکونو ته نور څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولی وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه لمنځه لاړ نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته د ښار کې، بېلابېل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړې چې د دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در
پتر له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره غږېدلی یا محلي چارواکو سره، هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نشي تللی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 میګا واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته دا مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره د حکومت له لورې افغان ځوانانو ته د کار د زمینې برابرول مهم بللي. حدیث پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیا رغونې او کاري فرصتونو په برخه کې خپل ارزیابي له رسنیو سره شریکه کړه. د دې ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه جدي ده او دغې چارې افغان ځوانان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی ادارې مسؤول ډیکال اسکی د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم په افغانستان کې روانو شخړو د بیا رغونې او کاري فرصتونو مخه ډپ کړې، خو حکومت باید د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې ګام پورته کړي.
نور په نړۍ کې له دې سیستم څخه چې د نورو هیوادونو مرسته کوونکو په واسطه د خپل اقتصاد او نورې مهمې چارې سنبال کړي کمه شوې ده. په افغانستان کې حالت څه قسم دی؟ دلته هم وضعیت ښه نه دی. ښاغلی دورانی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر پرې ښه پوهیږي، باید په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخیستل شي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان حکومت نه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي و چې د افغان ځوانانو لپاره به په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 دولتي پوسټونه خالی دي چې د استخدام لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت په نمایندګۍ خبرې کولې، په افغانستان کې بیکاري جدي ستونزه وبلله، خو دای هم وویل چې حکومت په دې برخه کې بې غور نه دی.
The total investment by the program and the private
موږ د بیلا بیلو پروګرامونو لالارې هوادوالو ته د کار زمينه برابر کړې چې خ بیلګې په لری پرتو سیمو کې د زراعت په برخه کې ده چې د همدغه پروګرام لالارې مو تقریبا 10,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاری فرصتونه برابر کړي.
افغان حکومت په داسې حال کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ژمنه کوي چې لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14 میلیونه آماده کسانو له جملې څخه 5 میلیونه غیر فعال دي او په نورو 5 میلیونو کې 89% په بشپړه توګه بیکاره دي.
دوستانو په همدې سره ورستو لس نیمو بجو ته یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ل ناجیا صافی نورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد یې په سوریې او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیری نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. په سوریې کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي حاصل ستونزو سره مخامخ کوي.
دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کو، لاړ به شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼې په روانو حالاتو څه وایي؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا پریکړه کړې چې هلمند ته یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري ولیږي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم امریکا له هلمند څخه خپل ټول سرتیري نه دي ایستي، خو پریکړه یې کړې چې یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري هلمند ته ولیږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکایي سرتیري ولې هلمند ته ورګرځي او دا چاره به د هلمند پر امنیت څه ډول اخلي څوکړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلی چې لسګونه زره بهرني ځواکونه تر 10 کلونو زیات په هلمند کې وو، خو هلمند د دوی په حضور کې د وسلوالو طالبانو پیاوړی مرکز وو. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا د بغلان د جګړې حال لیکلی دی. کابل پوسټ په خپل یو مطلب کې د بغلان ولی عبدالستار بارز له قوله لیکلي چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او تمه یې ښودلې چې د دغو ځواکونو په ورتللو سره د بغلان په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي چې په سلګونه طالب ځواکونه د دغه ولایت په 3 ستراتیژیکو سیمو کې فعالیت لري او 10 ورځې مخکې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 پایې هم نړولې دي. په مطلب کې راغلی چې د بغلان د مرکز پولی خمری په لویدیز کې ډنډ غوري او شمال لویدیز کې ډنډ شهاب الدین له میاشتو مخکې د طالبانو په ولکه کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې امنیتي تهدیدونه ارزولي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو الیزلې استایلې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهدیدونو د دفاع کولو په هدف لازمي لارښوونې شوي او د قول اردوګانو قومندانیو کندکونو او پوسټو ترمن د همغږۍ په زیاتوالي ټینګار شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د هلمند ولایت امنیتي وضعیت ته په پام سره دي د اړوند اورګانونو یو باصلاحیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ولېګل شي.
اوس هم مونیزو پروګرامونو تر ازو کور کلی وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړی اچار له یاده مباسي
کور کلی جوړون کې فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یو حده ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان زوړه نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضرور دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښو دل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي.
نن امدا موضوع چیرو لما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره له هر ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخته کیږو چې همدا ورختایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخته شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کیږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کیږي. خو د زلزلې په وخت د ورختایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ خورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده او پکای ګوره بې ځای کې ده، میزی کې ده، دا بل په هغه کې ده، دا کراو غورځي کې ګولاندې ده، بي اعتبار ځای کې دي، دا ځای دي دي شینه ده چې دلته کې ده ګا شهر سره واوري لکه کوم شی بي اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی بي ځای کې ده ګا راوړي کې کور کې نه پر زخم کې کېږي. زلزلې په ټیم کې دا میز او دا پکا او دا هغه ګوره ده ګا دا خو چې مثال دی اوس اول موږ ناسي په موږ راغورځي کنه راغورځي دي دستر ګور ده ګورو چې دا شی بي اعتبار دي نو زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي څه چې الله کړي هغه به کیږي. نورې خبرې له حاجي میزمان څخه اورو.
ځکه سره وښورېدل کړپې سو د دیندار وو د دې کلکنان وو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دی پاتې ټول ووتل. اخر خو ځل کې ادارا وګرځل چې الله د ازل څخه تانه مشته کړی واغ نه په بل کې نو وز څنګه وزغلم ټول پر مازه ولا دي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش خرالو ټول موکي پر ډوډۍ سر ناش نو د کوټه د وتاک دي روش سره وښورېدل. یو ځاغ وکړ زلزلہ ده زه ولاړ نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمل وی مړ به یې کټپی وی ټپی به یې کجوړ وی الله دی جوړی دا یې لا فکر دی چې نو زه اوس غلم په دی به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر تاوان رسوي چې لخم خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی اوس په پټیو کې خیمه وهلی ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تغه ټیم مو چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې و په دایو څنګه راغله د څه زلزلہ چې لاندازي زیاته زلزلہ و د همځه کې سم د سپوره ول د دیوالو سم درزونه وکړ په هغه پټه کې و شې دل خیمیم درول ویل کوټونه وتلی و.
د کابل اوسیدونکی امین بیا د خلکو د خبره چې وایي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای د هغوی بې پروایي او له خپل ژوند سره لوبې بولي.
همدغه مخکې زلزله چې وسوه کنه مسیان مې او لورګانې مې خپل فامیل مې وس ملوځي خو داسې بې پروا خلک شته دوی وایي زه څه خدای کړي هغه به کیږي خاموشي کوي ولې داسې وکوي دیوالونه یې نخوري چتونه یې نخوري نو هغه ته دوی ټپې ټپې ګوري چت پې راولویږي. خدای پاک دا میلې د ځان ساتنه فرض ده له خاطر جان اجرات کوه ځان وباسه امنیت جایته نو داسې خلی دي لسې زه څه خدای کړي هغه به کیږي.
د تخار اوسیدونکی زمری بیا په تخار کې د زلزلې کیسه کوي چې ډېر کسان پکې مړه او کورونه یې وران شول.
تخار په ولایت شهاب رستاق په ولسوالۍ کې داسې یو تعجب غونته زلزله وه چې یوه ساحه یو کلی په جیګه کې واقع و او ټیټ یو رود و دغه د زلزلو په حالت ته دغه منطقه ټوله دا کلی بسته تللی و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کور وو چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د 1500 مترو د ځمکه د خپل ځای نه حرکت کړی او مخ په وړاندې تللې وه. یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي، ځکه نه کېږي چې دا په 1500 متري مسافه کې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي، هلته تیښتې لار هم سره موجوده نه وي. او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې موږ په کور کلي کې سره یینو، دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته، میدانۍ ته به دې د خاطره وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي. تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلیدل یو انسان وګرځي.
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویریږي. د پل چرخي اوسیدونکی نعیم، د کابل اوسیدونکی امان او د ننګرهار اوسیدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي.
د شپې زلزله سره باندې راغله، له ماشومانو نه سما حرکت راکو، زه بیرته ورتاو سوم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست، دا زنانه ته مې خپل ویل راووزه، دا زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله، ما دا دیوال ته تکیه ولې دا دیوال داسې را باندې راغی. د ما د آخر ماشوم ده درې کلو ده، دې ویل زلزله ده زلزله ده زلزله دا دې ده.
یو ناڅاپه د زنګو ناخلی سترګې لګیږي، زنګو سره یا لرګي سره ماشوم خو ډېر نازکی، نو زیاتره داسې واقع شوي دي.
دې زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به غشو یا په کټ کې یو ځای کې به ناستو، معمولي د کټ یو چیشه به وخوځېدلو، نو دې به یودم چغې کړلې. ماشومان دې تبن شوخي کوي، هغه کوي که نه کله به غشو وا لکه چپ شه چې زلزله کېږي، ګوره یودم به ماشوم چپ شلو.
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې یو مور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بیایي، ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي.
زما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقم یي داسې یو غلمغل جوړ کړمه، خوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخ لهله راوځي، نو داسې جای کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو. باید کوشش وکړو مونږه خپله چې د شیشو نه مثلا لرې وسو، د کور وسایل دي چې څه درون دي هغوی د هغه نه باید لرې وسو. دا زلزله خپله یو قسم وامت لري. نو
د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي.
ارواپوهان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو، کوشش وکړو چې خپل ماشومان، خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې، په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي، دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو. هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډېر پیدا کړي، اطلاعات ډېر ولري او په څنګ کې د دغې طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل شي چې دغه پیښې څنګه کېږي، تر څنګ یې دا ورته وویل شي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کېږي، کوم خطرونه کېدای شي پیدا کړي، او په څنګ کې دا هم ورته ووایي چې کله چې تاسې دغو پیښو سره مخامخ کېدی عاجل څه کوی سئ. ماشومانو ته باید دا ور وښودل شي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار شي ډېر خطر ورته پیښېږي، هر څومره چې څوک ډېر وحشت وکړي، ډېر وتریږي، ډېره ویره پیدا کړي، هغه ډېر له خطر لاندې راځي. او هر څومره چې یو څوک په یوه طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډېر په خپل ځان کنټرول وساتي، ډېر آرام اوسي او ډېر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کېږي له غو نه لرې اوسي، دی کوی سي چې په ډېره اسانۍ په ډېره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي. مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې له غو نه لرې سي. په دویم قدم کې باید ډېر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي، هر څومره آرامه چې کوی سي، د خطر له جای نه ځان لرې کړي. بل په درېیم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامۍ، په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت چې کولی سي، ځان په داسې جای کې خوندي کړي، داسې جای کې پټ کړي چې کاهیانا کوټه یا منزل یا تعمیر یا دم پرې راولېږي، دی هلته پکې مسؤول سي.
د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفات چې په خپله سیمه کې خلکو ته د زلزلې په هکله معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یوه حده له مرګ ژوبلې څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان ځوړه نه وي چې د هغو د راولېدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولوي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده، چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي او دا په ګوته کې خپل تښتېدلې ولې ماشومان یې پرېښې وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي، یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښې وی دا او دی وتلی وی په دی وخت کې چرته صحیح عکس العمل و نخي او داسې ورختای نه کار وخت سلسنو طبيعي خبره ده چې د زیانونو او عطا د ژوند د خطر زیات امکانات سره چې ماشومان په دې کې تلفظ په دې پیښه کې چرته تعمیر مستحکم و نه اوسي هغه ساحه صحیح و نه اوسي نو په دې صورت کې باید ورلمخه د دې لپاره هر کورنۍ سره باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان گذاري وکړي او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېر زلزلې کیږي یعنی په دې باندې باید خلک نور پوسټ وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر ورختای نه کار وانخلي ولې مخکې له مخکې نه باید آمادګي ورته ولري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام مبارک 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 هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو دی تا وای نر هیواد چې ټول نړۍ ځان مړ کړ خو دغه دوام مقام ترې ونه شوای ګټلای د نر بچیان دی چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سه لفتخار ډک مقامونه ګټي آفرین شاباس او بیا هم آفرین په همدې خوشاله کې مو د بیکارانو او بیکاری په چارو کې لمشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړی دا وای ری او عقل ترې زده کړی غلای مشاور وزیر صاحب ک پلان ډول د خپل کارونه او فعالیتونو په حق له معلومات راکړی نو خوشاله بشو
سبا درته وایم نو چې کارونه وای نو زه به د دې برخې مشاور وزیر نه ټاکل کېدم معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خورانو ته کار پیدا شي
نه پوهیږم خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته
نو څه وخت
دا نو ډیرو څېړنو او خولوتو یولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکاری علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي
نو دا کار به څوک کوي
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي خو اوس می ټوله توجه دی ته ده چې ځان ته کار پیدا کوم
ته خو هغه د کار لري د بیکاری او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې
هو يم خو
ولې څه مشکل لري
ګوره خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي
نو بیا څه ته ورته ناست یې خو استعفا ورکوي
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلی پرېږده او استعفا ورکړي که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه ولیدلی
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده
نو ته څه وایې چې د کار او خدمت خبره ده همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی
دویم
پوهیږې چې ولې
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي اختلاس کوي رشوت اخلي کارونه ځنډوي جالي پروژې هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي د دې له امله سکل دویم شو کال د وخت په اول یو که څنګه
بېله شکه زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپم را نکړل شي
نو ته حکومت د څه مشوره ورکوي
مشوره مې څوک اوري تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی او ان چې مسؤول مقام را مخامخ کیږي هم نه
ښه نو خلکو ته دې څه مشوره ده چې باید څه وکړي
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کښېني او د ابتکار په فکر کې دې شي لکه د موږ خونې دې ابتکار وکړي
تاسو څه ابتکار کړی دی
موږ هم بیکاره وو هیڅ کار مو نشو موندلی آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارونو د ښه کېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کړي او د تجربه کارو خلکو له مشورو دې ګټه واخیستل شي
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي
را دې شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ
مسؤول مراجع پخپل عقل ماړه دي د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ
بیا هغه ساعت هغه مسلات
نو
کارانو ته د دې خبرونې لپاره مشوره نه ورکوي؟
نه نو شرم دې، آخر دې اوغټ مقام مشاور يم، خیر چې مقام مشورې ته خوګ نه نیسی.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب ل بیکاری زرو چاو ده، خو د ځینو بیا ل ډیرو کارونو کینه منینو دا واوري.
سایل څنګه داسې پریشان ښکاری؟ خیریت خو به وي؟
ورکوه یې پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهېږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نه شي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تی.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د اداري رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کړم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږمه، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو، ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پنځم ځای نه دې نه وم خبر.
یو ځای په اجرایه ریاست کې کار لرم، بل ځای په جمهوري ریاست کې، بل ځای په پارلمان کې، څلورم ځای ملي اردو کې قراردادي یم، او دا پنځم ځای مې د خاص استازي په دفتر کې کار پیدا کړ.
او والا، ښه ده چې رایاد یې کړه. دغه د خاص استازي په دفتر کې خو زم یو کروز لرم، سبا پې ورغلم.
ته هلته ورسه او زه به په یو شرکت ورشم، پروجیکټ منیجر یې نیولی یم.
چې دی شپږم ځای شي.
او هم ځای مې هم تیار پیدا کړی.
هغه چیرته دی؟
د ولسي جرګې لپاره د یو احتمالي کاندید د کمپایل مسؤول یمه، کار به وروسته پیلېږي. خو ما لکړه همدا اوس په کې ایښې ده، د بیکارۍ بنډارونه به بیا هلته کوو.
کوه کوه دا مزې، پرېږده چې همداسې بېکاره ګرځو.
اوس دیوالی له نتیجې هم خبر شئ.
ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سړکونه په چاکونو بند شوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلا یې وهې، بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا ښار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي؟ ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبوره دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې و سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
و چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نه شي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي، دغو پښتون ته دې رشوت خور قضیه هم ځواب نه سي ورکولی.
ولې داسې کېږي، ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې
او خدای نکه چه لیوانی سو
وله وله
او خدای لیوانی سو وسته وکم او خدای
وله وله وله
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب الله لاروی ستاره امینی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
د بلا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بده سرگنشی کله شان بده سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ټوټه ټوټه قومونا دب بیا سر پیونشی دا بلتون دی تره تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے غنڈے دے عرفاتی حافلہ بشید امن گلونو کے روانہ خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا
علم علم شي عرفان شي علم علم شي عرفان شي دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہے ترجمانا زمان مینے زمان زانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمان مینے زمان زانا خائستہ افغانستانا زمان مینے زمان زانا خائستہ افغانستانا زمان مینے زمان زانا خائستہ افغانستانا